السلام علیکم سهر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې سلورم نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علي محمود د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم چې په کې بعد تحریک طالبان د مشر د وجل کېدو نه پاس په صورت حال د کوټې په یو مدرسه کې د چاودنې او د راز نور موضوعاتو باندې پوټونه واوري فوندوري سندري هم د خبرونه برخه ده خو په سر کې بعد انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی پاکستانی طالبانو پر ډرون برید کې د خپل پوخانی مشر حکیم الله محسود د وجنې روستو عبوري مشر ټاکل دی د کویټې په بلوچ نومي کالونی کې په یو مدرسه کې چاودنه شوې چې پکې د مدرسې ودانې ته زیان رسېدلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عرب ته رسېدلې دی او واست خبرونو تفصیل پاکستانی طالبانو په ډرون برید کې د خپل پوخانی مشر حکیم الله محسود د وجنې روستو عبوري مشر ټاکل دی تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لاري پرون ویلي چې خپل لنډمهاله مشر اسمت الله شاهین یې ټاکلې او زر به د باقاعده مشر اعلان هم وکړي د پاکستانی طالبانو ویان زیاته کړه چې د حکیم الله محسود د وجنې روستو دوی پاکستان حکومت سره مذاکرات نه قبل غواړي ځکه چې دا هیواد د امریکا د اثر لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دغه ډرون برید وروسته سخت رد عمل ښودلی او ویلي دي چې دې سره به د مذاکراتو عمل له ستونزو ښکار شي بلخو امریکا د پاکستان د حکومت د خبره رد کړې او ویلي دي چې په حکیم الله محسود شوي ډرون برید سره مذاکراتي عمل ته زیان نه رسیږي د بلوچستان د کویټې په بلوچ نومي کالونی کې په یو مدرسه کې چاودنه شوې ده چې پکې د مدرسې ودانې ته زیان رسیدلې ده د ښار پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې په خپل ترهګر جوبل شوی خو نورو ملګرو نامعلوم ځای ته منتقل کړی دی د سریا پولیسو یو مشر ایس پی بشیر احمد بروهی له تباه شوي مدرسې سره سیرما رسنو ته پرون په خبرو کې ویل دغه مدرسه چې د پاکستان له حکومت سره رجسټرډ نه وه پکې ترهګر اوسېدل چې د په خبره تعلق یې د افغانستان له طالبانو سره دی د بشیر احمد په خبره له مدرسې څخه یې نور چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي خو کوم ترهګر یې نیولې نه دي نن به د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ کابینې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه کیږي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې د پاکستان د قومي اسمبلی او کابینې په غونډه کې به د هیواد په امنیتي او اقتصادي چارو خبرې کیږي امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه خو دوی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان وژلي دي د امریکا او نیټو پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوې جوړ شوې تر اوسه چمتو نه ده چې د طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوسي د امریکا د پوز ریپورت د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون د لاسلیک په اړتیا ټینګار کوي امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درنه بیا تمامېږي د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لویه نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نشي کولی د لویدیز لخوا ورکړل شوي وسایل په سم ډول وساتي خبرینه د مشال ریډیو ناره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې منځنی ختیځ شمالي افریقا او اروپا ته په یو لسر وسو دوره دی دا مهال سعودي عرب ته رسیدلې ده تمه کیږي چې سعودي چارواکو سره د لیدلو پر مهال به جان کیری خپل پخانی اتحادی هیواد سره د اړیکو بیرته سمولو لپاره هڅې وکړي د اتوار پر ورځ په قاهره کې جان کیری وویل چې د جمهوریت اړخ ته تلل د مصر د ښه اقتصاد او استحکام لپاره یوازینۍ لار ده نوموړي پرون په مصر کې د خبرو پر مهال پر دې خبره زور راوړو چې امریکا د مصر عبوري حکمرانانو سره د کار لګولو لپاره ژمنه ده
پرزیدنت منصور رايټ ټو پرزیدنت اوباما د مصر صدر عدلی منصور صدر باراک اوباما ته سمو دولاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو په اړه لیکلی وو او زه خوشاله یم او د ولسمشر اوباما له اړخه تاسو ته نن ویل غواړم چې مونږ دغه بلنه قبول کړې ده. مونږ باور لرو چې دا مهمه ده او مونږ به دغه ستراتیژیکي خبرو کې شامل شو.
په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي د لری کې دوروستو دا د جان کیری د هیواد ته لومړی سفر وو. د عراق نه را رسیدلی رپورټونه وایي چې پرون د دې هیواد امنیتي چارواکي لږ تر لږه په دریو بمی حملو کې پنخه شوي دي. د عراق په مرکزي ښار باکوبا کې درې پولیس افسران هغه مهال په خپل هیډ کوارټر کې وژل شو چې یو ځان وژونکي د دوی پر ودانۍ برید وکړو. د باکوبا امنیتي او روغتیايي چارواکي وایي له بمی حملې وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې پیل شوې. همدارس په شمالي ښار تلافر کې یو ځان وژونکي برید کوونکي د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د پولیسو یوې پوستي سره والوزو چې په نتیجه کې دوه پولیس مړه او درې عام وګړي چې په لاره تېرېدل ټپي شول. په شمالي موصول ښار کې هم دوه سرتیري وروسته لاغې وجل شو چې وسلوالو یې په امنیتي پوستا برید وکړو. پولیس همداراز وایي چې د بغداد په جنوب کې د عراق د پوځ یو افسر پرون هغه مهال وجل شو چې د دوی د پوځي قافلې پر موټرو د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه. اور اس ته خبردار چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي خار کې د 2014 کال د اولمپیک د لوبو په درشل کې پروند تر هغه غره پرسید د سختو قوانینو یو مجموعه منزور کړی دا د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو د انیس اجمل ناد د غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به واوري چې پاکستان کې طالبانو د حکیم الله محسود د وجل کې دونه پاس منځمهاله مشر ټاکلې. خوسیډون کې وایي طالبانو کې اختلافات موجود دي.
دا صفه ظاهراوي چې اختلافات شته دی. امیدوارون چې دي دا ډېر دي، خو لیده دا شي چې تحریک طالبان شي د مسجد زور کافي دی.
بلخوا پاکستان د دغه ورستی ډرون برید خلاف سخت رد عمل خودلې ویلې دي چې کېدې شي امریکا سره تعلقات خراب شي. اقتصادي ماهرین په دې حق لسوایي
دی وایي چې موږ امریکا سره به تعلقات خرابو، خو منځ کې دي د امریکا پیسې پکار دي. لہذا دا خبره کول چې دی به پرشتیا د امریکا سره د تعلقات خرابو نه دا ممکن نه ده.
او باجوړ ایجنسی کې د امنیت قائمېدلو سره ځوانانو یو شمېر لوبې او ورزشونه شروع کړي دي. دوی وایي
اوس چې الحمدلله باجوړ ایجنسی کې امن راغلی دی، نو ان شاء الله تعالی زه امید درته لرم چې ډېر ځل بدل تمون ته نشم کېر ملاو.
دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنې غړې کې سلام پښتونخوا ته وګي. د سلام پښتونخوا ترتیب د سې چې موږ دې کې په اولنې برخه کې تاسو سره د سیمینا چې د مشال کم خبريالان دي اغه سره نیخ په نیغه د سیمې تازه حال شریکو. د لړکې ورزو اول په خبرته د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن غونډه کې دون کې د گورنر پرون د دغه درابللو منځوري ورکړې و. ګورو په خبر کې زمون خبريال دا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې په مرګره شوې ده. السلام علیکم زړګیا، سهار دې په خیر. دارته وای چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غونډې په حواله څه تفصيلات لري؟
وعلیکم سلام استاد، هم سهار په خیر. د ټول اوریدونکو هم سهار په خیر. بالکل، د خیبر پښتونخوا گورنر څنګه چې تاسو وې، د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه نن ماسپښین راغلې ده. او دا ویل کېږي چې کوم حکومتي ګوندونه دي، پکې پاکستان تحریک انصاف دی، جماعت اسلامي ده، او نور ګوندونه هغه دا څنګه چې عمران خان ابلوز بیان عمر کړی. نو دا ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د حکومتي ګوندونه یو قرارداد جوړوي چې په هغه په مخ د هغې په لار به دي د وفاقي حکومت نه، او یا کېدی شي دا د صوبایي حکومت ته دا اختیار ورکړي چې په پېښور باندې کوم د ناټو ګاډي تیریږي افغانستان ته چې د دې لار اونسي. نو دغه اجلاس ضروری او اهم پدیده چې نن با لکه څنګه چې ما وی حکومتي ګوندونو سره سره د اپوزیشن ګوندونه هم دغه دا دعوه کوي چې مونږه د هغې اعتماد کې اخیستې دي او دغه قرارداد به راوړي. نو دا اوس لا نشو ویلی چې دغه قرارداد به د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي که صوبایي حکومت ته به دا اختیار ورکوي چې د ناټو کم د پېښور نه چې تیریږي یا د خیبر پښتونخوا صوبې نه چې کم دغه ګاډي تیریږي چې د دې لار ونیسي. خو بیا
بالکل حاجي صاحب تاسو ذکر وکړو چې دغه به ګوري چې د وفاق په اختیار کې دي که د صوبې په اختیار کې دي او حکومت چې کوم دی د خیبر پښتونخوا او اتحادي ګوندونو حواله هم ورکړه. نو قومي وطن پارټي هم دغه اتحادي ګوندونو کې شامله ده او هغې مشر تاسو سره ورځ دوه وړاندې په خبرو کې ویلي وو چې دوی په دې لړ کې اعتماد کې نه دي اخیستل شوي. څه نظر لرئ؟
بالکل جی تاسو ډېر اهم پښتنو کا د قومي وطن پارټي چې دا په خیبر پښتونخوا حکومت کې یو اهم حصدار دی د دې لس غړي دي په صوبایي اسمبلی کې او درې د دې وزیران دي په کابینه کې. نو هغه بل ورځ افسر احمد خان شیرپو په خپل کور کې دغه یو غونډه کړې وه خبري غونډه او په هغې کې هم دا ویلي چې دغه بیان خو د عمران خان ذاتي بیان کېدی شي یا د ده د پارټۍ بیان کېدی شي خو په دې هکله دوی د صوبایي حکومت لکه دوی هم د دغه حکومت ایسه دي. نو دوی په اعتماد کې نه دي اخیستې. هغه دا هم ویلو چې دا ډېر حساس ایشو ده او حساس معامله ده او دا د وفاقي حکومت سره تړلې ده. نو په کار دا دی چې وفاقي حکومت دغه فیصله وکړي. بیا نن کو ګورو د قومي وطن پارټۍ د ویان هاشم بابر له هغه هم دغه بیانونه راغلي دي چې هغه هم دغه ویلي دي چې قومي وطن پارټۍ لا په اعتماد کې نه ده اخیستې. نو داسې بیانونه د قومي وطن پارټۍ له اړخه چې د هغې د مشر او د هغې د مرکزي ویان هاشم بابر له اړخه چې دغه بیانونه راځي نو په دې کې دا څرګندېږي چې د حکومت دننه اختلاف دی. خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم بیان راغلی دی. هغه پرون مانسیری چپه دورو هغه دا ویلي دي چې د قرارداد نه وړاندې به د کابینې غونډه کېږي او بیا به دوی دغه هڅه کوي چې ټول حکومتي کوم ګوندونه دي او د مخالف ګوندونه دوی به په اعتماد کېږي. خو دغه بیانونه دا څرګندوي چې د تر اوسه پورې په حکومت درمیان چې کوم ګوندونه دي نو په هغې دغه
اتفاق نه دی شوی. اتفاق نه دی شوی. دغه به د دغې غونډې نه پس یا د هغې پر مهال پته لګېږي. دغې دپاره به بیا تاسو ته پېښور ته راځو. دا وو د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ د غونډې او د هغې د ممکنه کاروي په اړه یې موږ سره خپل معلومات شریک کړل.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
دا وو د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب چې په راتلونکو غړو کې به تاسو ته دراوړو. خو د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې تاسو د سیمې د تازه حال نه خبرو چې په د جمعې په ورځ په قبایلی سیمه کې شمالي وزیرستان کې کم ډرون برید شوی او د طالبانو مشر حکیم الله مسعود پکې وجل شوی. نو په هغه باندې د پاکستان حکومت ډیر سخت رد عمل ښودلې دی. خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی بم هم نن غونډه کوي. د راز مرکزی چې کما د کابینه ده د هغې غونډه هم نن رابلل شوې ده. ویل کېږي چې په دې کې به د ناټو په سپلای او ډرون بریدونو حواله باندې خبرې کېږي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ملګری شوی ده. ګرانه سهار دې په خیر. د دغه کابینه د غونډې او په هغې کې د ممکنه ایجنډې په حواله تفصیلات را سره شریک کړه.
ډیره مننه منور شاه. لکه چې تاسو ذکر وکړو چې کوم دغه برید شوی د هغې وروستو په پاکستان کې یو عجیبه غونډه کې دا وخت کشمکش روان دی. بعضې سیاسي ګوندونو مشران هغه په دغه موقف ولاړ دي چې ګنې تر څو پورې د ډرون بریدونه نه ودرېدلې تر هغې پورې د ناټو سپلای یا د ناټو د رصد لارې چې کمې نو هغه دې وتړلې شي. خو بل طرف ته بیا بعضې مشران په دې رای دي چې د ناټو لار موږ بند کړه نو دې سره کې چې پاکستان د نورو مسلو سره مخامخ شي. دغه لړکی چونکی وزیر اعظم بهارو هغه چې راغلی دی نو د سرچینو تر مخه بیګا هم یو غونډه په لاهور په ریوند کې شوې ده چې پکې هم په دغه چارو باندې غور وشو چې د ډرون رستو کم صورت حال پیدا شوی دی. او اوس په باقاعده توګه نن د کابینې غونډه رابلل شوې ده چې په هغې کې به په د نورو چارو نه سربیره خصوصا د ډرون حملو په حواله سره او دغه رنګ بیا د کم د نیټو د سپلای لاره ده نو په هغې باندې به کم کابینه کې شامل کسان دي وزیران دي د هغې سره پرې سلا مشوره کېږي. دغه رنګ داخله وزیر چې کم دی چودھری نثار هغه به د کامی سلامتۍ په چارو باندې او کم چې د طالبانو سره د مذاکراتي عمل شروع کېدونکی و او بیا اوس په هغې کې یو خنډ را ولاړ شوی دی نو په دغه حواله سره به
بالکل
نثار هغه بریفنګ ورکوي.
ګران بخنه غواړم خبره مې در نه واخیسته. خو ویل شوې دي چې د مخالفو د حکومت مخالف ډلې چې کمی دي حزب اختلاف دغې د مشرانو سره به هم خبرې ملاقاتونه کیږي نو دغې لړ کې معلومات لري؟
بالکل د دې سره سره د کابینې نه علاوه نن د سینټ او د کمی اسمبلی غونډې هم دي. په هغې کې هم کیدی چې وزیر اعظم خپل موقف بیان کړي. بیا چې کم د مخالف ډلې کم ګوندونه د هغې مشران دي نو هغې سره به هم وزیر اعظم ویني او چې څه مطلب فیصله کوي یا څه خبره سره جوړوي نو هغه لړکې به دی هم په اعتماد کې اخلي. ورسره ورسره د ازمینو په نوم باندې چې کم جنګي مشکونه روان دي نو امکان داسې دی چې نن به د هغې مشکونو د اختتامي دستورې په وخت باندې پوزي سر لخکر او وزیر اعظم الته کې هم ویني او دغه رنګ کېدی شي چې په دې چارو باندې د هغه سره هم خبرې اترې وشي.
ډېر مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. دغه غونډه چې وشي دغه تفصیل به هم را سره شریکوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال وو چې د نن ورځې د کابینې د کېدونکو غونډه په حواله یې مونږ ته تفصیل راکو.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی غونډه، په اسلام آباد کې د مرکزی کابینې غونډه، د راز د قومي اسمبلی او سینټ غونډه. دا ټولې خبرې په داسې حال کې کیږي چې په شمالي وزیرستان کې ډرون برید د طالبانو مشر حکیم الله مسعود د جمعې پر ورځ وجلې دی. دا غینه پس صورت حال چې رامنځته شوی دی په هغې باندې د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سیاسي پاټو دغه هلې ځلې خو تاسو واورېدلې. بلخوا طالبانو خپل منځمهاله مشر عصمت الله شاهین ټاکلې دی او د تحریک طالبان ویان شاهد الله شاهد د نامعلومه ځای نه مشال ریډیو ته ټلیفون کړی دی. ویلي دي چې ډېر زر به خپل مستقل مشر هم اعلان کړي. د سولې د مذاکراتو په لړ کې نوموړي ویلي چې پاکستان حکومت باندې بلکې تور لګولی چې واک نه لري او ځکه ورسره اوس دوی د خبرو اترو نه انکار کوي. خو څېړونکي وایي طالبان د خپل نوي مشر ټاکلو په لړ کې د اختلافاتو سره مخ دي. دا هر څه په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان تحریک طالبان مرکزی ویان شاهد الله شاهد بیگاش پی مشال ریڈیو تووی چې دوی عصمت الله شاهین بیٹنه خپل لړ مهاله مشر ټاکلی دی او ډیر زر به د تحریک طالبان نوی امیر متفقہ فیصله اعلان کړي. دوی وویل چې عصمت الله شاهین بیٹنه به تر هغه د طالبانو غورزنګ مشر وي چې نوی مشر یې ترسو په متفقہ ډول نوی ټاکلی. نوموړي په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وی پاکستان د امریکا سره د حکیم الله مسعود سودا وکړه او دوی کله هم د داسې غلام دولت سره خبرو کولو ته تیار نه دي. دوی اوه دولت سره خبرو کولو ته په انتظار ول خو دولت په بدل کې د حکیم الله مسعود د مرګ تحفه ورکړه. نوموړي د خپل مشر د بدل اخیستو په اړه څه نه وویل. شاهد الله شاهد وی نیټو سپلای بندول د مرکزی حکومت کار دی او که عمران خان د خیبر پختونخوا په سطح دغه سپلای بند کړي نو دوی ورته په ښه نظر ګوري. د تیر خالی په ورځ شمالي وزیرستان کې د طالبانو اندرونی ذرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د طالبانو شپېته قومندانانو غونډه شوې وه چې پکې زیاتره مسعود ول او شپېتو کې شپږ سلویغ د خان سید چې د سجنا او خالد په نومونو هم مشهور دی د تحریک طالبان پاکستان مشري پریکړه کړې وه. د قبایلي چارو ماهر او فاټا ریسرچ سنټر کې ډایریکټر ریسرچ اینڈ ایڈمنسٹریشن منصور مسعود وایي تحریک طالبان پاکستان کې اول نه هم خپل منځاني اختلافات موجود دي او د نوی باقاعده امیر لپاره کوي امکان د خان سید او رف سجنا دی.
ټي ټي پی کتو ستپاتې مخته اختلافات خو وی پکشه
اویس خان چې دادای نگران امیر جوړ کړی نو دا صفه ظاهراوي چې اختلافات شته دی امیدوارون چې دی دا ډېر دي خو لیدا داس شي چې تحریک طالبان شي د مسجد زور کافی دای اویسا پورې چې څومره امیر راغلی دي که بیت الله مسعود و که حکیم الله مسعود دی اویس خان سید مسعود ها په مسجد طالبان شهان ډېر مقبول دی او که خان سید لره کی او بل کس رودری می او بیا مسجد دی وی چې په دغه بالکل خواش نه وی کوشش وی دا وی چې دا مشهری د مسجد نه وی
د منصور مسعود په وینا کچره خان سید سجنا نظر انداز کړي شو نو د طالبانو په غرزنګ کې نور جوړ اختلافات مخې ته راتلو امکان دی خو په وزیرستان کې د طالبانو زنا غړي بیا وایي چې خان سید سجنا که څه هم د وخت د تحریک طالبان پاکستان د مشرۍ لپاره تر ټولو غوره ګڼلې شي خو د حکومت پلوه او نرمه رویه لري چې کېدی شي د ده د مشرۍ لپاره خنډ جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده
او اوس ورزو بلوچستان ته. په کوټه کې په یو مدرسه کې چاودنه شوې چې پکې دغه مدرسه تباه شوې ده او د ښار پولیس وایي په دې چاودنه کې په خپل ترهګر جوړ شوی خو نور ملګرو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. په دې حقله تفصیل نور په دې ریپورت کې اورو.
د کوټې په بلوچ کالونی کې د پولیسو په خبره د اتوار په غرمه په یو چاودنه کې یو غیر راجستر شوی مدرسه تباه شوې او د شاوخوا کورونو ودانیو ته هم زیان اړولې دی. د سریا پولیسو یو مشر اس پی بشیر احمد بروهی له تباه شوې مدرسې سره څیرمه رسنیو ته په خبرو کې وویل دغه مدرسه چې د پاکستان له حکومت سره راجستر نه و پکې ترهګر وسیدل چې د په خبره تعلق یې د افغانستان له طالبانو سره دی. د بشیر احمد په خبره له مدرسې څخه نور چاودونکو توکي هم ترلاسه کړي خو کوم ترهګر یې نیولې نه دی.
یہاں پہ پانچ کمرے تین کمرے
پہلے چودن کی ٹولے پنجخ ہونے چھ در د مدرسے دی او دوی د شاو خوا کورونو دی ہاغہ تباہ سبی دی دلت د وینو چاچ کے ہم جائی جائی پرات دی
کے دبے بھی ہیں.
د کوټه د بلوچ کالونی د دې مدرسې له شاوخوا څنګلوري څخه مو پښتل خو هیڅ چا هم د دغه مدرسې په اړه کوم معلومات مشال رادیو ته ورنکړل. خو د پولیسو یاد مشر د څنګلوري له خلې رسنیو ته وویل په دې غیر راجستر شوی مدرسه کې د افغانستان طالبان اوسېدل چې تر چاودنې سمدستي ورسته یا ټپیان یا مړي له دې ځای څخه نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي.
پڑوسیو سے جب انفارمیشن لی گئی تو پتا
کله چې مول څنګلوري څخه معلومات ترلاسه کړل نو هغه راته وویل چې څو تنو د افغانستان طالبانو د مدرسه خلاصه کړې و. په دې مدرسې باندې کوم بورډ هم لګېدلې نه و او په پټه یې په دې کې کار روان کړی و او نه هم پولیسو ته د دې مدرسې په اړه معلومات و. د بشیر احمد په خبره له دې مدرسې څخه چاودیدونکو توکي او د بم جوړولو نور شیان هم ترلاسه کړي دي. د کوټې پولیس وایي د ښار ټول سرکاري او شخصي روغتونونه هم کتلي خو هلته هم په دې چاودنه کې کوم ټپي کس ورول سوی نه دی. د ویلو وړ ده چې په 2008 او 2009 یسبي کلونو کې د پاکستان د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د مدرسو د راجستر کولو لړۍ پایل شوې وه چې په همغه وخت کې ویل شوی وو په بلوچستان کې په شاوخوا 15,000 مدرسو کې یوازې 3,000 مدرسې راجستر شوې خو د نورو په اړه له حکومت سره هیڅ معلومات نشته.
د کوټې په اړه ریپورت مو اورېده. رازو بیا هغه مسلې ته چې په ډرون برید کې د وسلوالو مشر وجل شوی وو. د پاکستان حکومت دغه ډرون برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په وجنه سخت ردی عمل ښودلې دی. ویلې دي چې کېدی شي د لړکیې د امریکا سره تعلقات خراب شي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اتحادیان دي په دې وروستیو کې هم امریکا پاکستان ته 1.6 بلیون ډالر مرسته د ورکولو اعلان کړی او پاکستان په پوځي او مالی مرستو کې امریکا ته ډېره اړتیا لري. آیا پاکستان د امریکا سره تعلقات خرابولی شي؟ دا پوښتنه مو د سیړونکو نه کړې ده چې په دغه ریپورت کې به یې جواب واورئ د یوې لنډې دمې نه پس. د تیر خالی پورز د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان یوې خبری غونډې ته وویل هیواد یې د امریکا سره تعلقاتو ته بیا کتنه کوي ځکه چې حکومت د تحریک طالبان سره د مذاکراتو هڅه کوله او امریکا د دغه ډلې مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وواجه چې په نتیجه کې یې د سولې ممکنه خبرې اترې د اندېښنو ښکار کړې. پوښتنه دا ده چې په موجوده امنیتي او اقتصادي حالاتو کې پاکستان لپاره د امریکا سره د تعلقاتو خرابول څومره امکان لري؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
دی وای چې مونږ امریکای سره به تعلقات خرابو خو منځ کې دی د امریکای پیسې پکار دي. لہذا دا خبره کول چې دی به پرشتیا د امریکای سره د تعلقات خرابولو صدا سی بوته بوچته کی یا بخوچته کی یا بسوې خلو پرانیزي په دې معاملې کې نه دا ممکن نه ده. د دې سره هغه وسایل بالکل نشته چې کوم وسایل لکه ایران سره دي. هغه باوجود ایران چې دی نو هغه د امریکای سره په خبرو کولو او د خپل اټمي پروګرام د پرېښودو سر بند رضا لري.
بلخوا په یورپ کې میش د نړیوال سیاست څیړونکو شاهد الیاس وای ک پاکستان د امریکا سره تعلقات خراب کړي نو په عالمی سیاست کې به ډیر ځان لا او د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شي.
د پاکستان چې تاسو وګورئ کنه نو د نیبرهود کې خپل د ایران سره هم تعلقات خراب دي، د انډیا سره هم تعلقات خراب دي او ورسره د افغانستان سره خو خراب خراب دي لکه دا ایوا هیستری ده. داسې مخکې چې کوم وخت تېر شوی دی داسې داسې کارونه شوي دي دلته چې که دنیا وغواړي نو ډېر په ارسانه دا دنیا سره دا بهانه شته چې دا خو نیوکلیر د کوم د هدي دا هدي ایران ته ورکړي دي، نارت کوریا ته دې ورکړي دي او بل دا چې مونږه انټرنیشنل میډیا کې ګورو چې د دهشتګردو ته د پاکستان امداد نو په دنیا کې دا یو عام پرسپشن دی، عام نقطه نظر دی چې پاکستان د خلکو امداد کوي.
دا رات اکرام هوتی وای د پاکستان په پوز ډیر زیات لګښت کیږي چې دا هیواد یې د خپل وسایلو نه نشي پوره کولای او نه بلکوم هیواد ورسره دومره پوزی امداد کولای شي، نو د لپاره امریکا ته ډیره اړتیا لري.
د دې پیسې په کار دی، هغه پیسې د پاکستان په اقتصاد کې نشته چې کوم امریکا ورکړي او بل څوک چون کې په دې علاقه کې ستراتیژیکی عملیاتو کولو سره اراده نه لري، لہذا بل څوک اډ ورکول نشي هغه پیسې. او دا پیسې چې دا امریکا صرف پاکستان نه ورکړي، ډېر دنیا کې داسې مهم ریاستونه دي او تنظیمونه دي چې امریکا ورته پیسې ورکړي. باقي پاتې شو سیویلین، نو هغه چې پاکستان کې چې کوم اقتصادي بنیاد دی هغه چې کوم ریوینیو یا ټیکسونه روزي پاغې چلیږي خو اغم نه پورا کیږي نه بیا دی لګی آی ایم ایف نو نور نه قرضې علی.
حالتا شاهد الیاس په دې نظر ده چې دا به د پاکستان لپاره ډیره د زیان خبروي چې د یوې وسلواله ډلې لوجې د امریکا او د راز د ټول نړۍ سره سیاسي سفارتي او اقتصادي تعلقات خراب کړي او خپل ولس د تش په نوم امن لپاره د لا نور معاشي بحران سره مخ کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
هوا سر خبري نغمت بلبلان كرشلا سر خبري سنگون د ساحل کوي دريا سر خبري موجون د دريا ته هوبالا سر خبري دزل فتور شپ کوي رنا سر خبري دمخرنا کوي دزل ترتا سر خبري کشپوند اباده کوي سهرا سر خبري مجنون هم د سهرا فکر اندیخنے کبھی دانا سر خبرے کبھی ہملی ونخ پل سوزا سر خبرے غمونت بلتن کبھی جڑا سر خبرے دردونت لڑمون کبھی قضا سر خبرے دنیا وڑ دنیا کبھی دنیا سر خبرے بنا دا محبت کبھی بقا سر خبرے کبھی طول دنیا طولے دنیا سر چیت
د سردار علي ټکر په غږ کې د غنی خان د غږ کله کلام اوریده د دې غړې نیمایي تر رسیدلی یو نه نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زاورو.
پاکستانی طالبانو په ډرون برید کې د خپل پخانی مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته عبوري مشر ټاکل دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د نامعلوم ځای څخه پر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پاکستان حکومت سره مذاکرات نه کول غواړي ځکه چې دا هیواد د امریکا د اثر لاندې دی. د کویټي په بلوچ نومي کالونۍ کې په یو مدرسه کې چاودنه شوې چې پکې د مدرسې ودانۍ ته زیان رسېدلی دی. د ښار پولیسو پر مشال لیډیو د ویلي په دې چاودنه کې په خپل ترهګر جوبل شوي خو نورو ملګرو نامعلومه ځای ته منتقل کړی دی. نن بعد پاکستان د قانوني اسمبلی سینټ کابینې او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ویډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې د پاکستان د قانوني اسمبلی او کابینې په غونډه کې به د هیواد په امنیتی او اقتصادي چارو خبرې کیږي. امریکایي پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه، خو دوی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې منځنی ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته په یو لسو ورځو دوره دی، دا مهال سعودي عرب ته رسیدلی دی. تمه کیږي چې سعودي چارواکو سره به د لیدلو پر مهال جان کیری خپل پوهانی اتحادي هواد سره د اړیکو بیرته سمولو لپاره هڅې وکړي. د عراق نه راغلي رپوټونه وایي چې پرون د دې هیواد امنیتي چارواکي لږ تر لږه په دریو بمي حملو کې په نښه شوي دي. او د روسیې لسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د 2014 کال د اولمپیک د لوبو په درشل کې پرون د ترهګرۍ پر ضد د سختو قوانینو یو مجموعه منصور کړې ده.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده او اوس ترته د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود او د هغې د ملګرو د وژنې وروستو په پاکستان کې په حکومتي کچ د پریشانۍ صورتحال را پیدا شوی دی. بلخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم په برید سخت ردی عمل را مخته شوی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشران ډرون بریدونه مذاکراتي عمل خرابولو او پاکستان کې د امن او امان وضع خرابولو سازش ګڼي او وایي چې حکومت کله هم طالبانو سره مذاکراتو د لارې حالات سمولو کوشش کوي، نو امریکا پہ ڈرون برید وکړي او حالات نور هم خراب شي. اداري مخکلي کې چې دا وخت صورتحال ډیر غیر واضحه او پیچیده ده او حکیم الله محسود د وجني ورستو طالبان به څکړن لار خپلوي پته خو به هغه وخت لګي چې کله خپل نوې مشر وټاکي. اداري په اخیره کې لیکي چې پاکستان اوس هم طالبانو سره مذاکرات غواړي او خبرداوي چې طالبان هم د مذاکراتو لار خپل کړي او که یو ځل د دوانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي نو د ډرون بریدونو مسله به خپل حل شي. دنیا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او وایي چې طالبانو سره مذاکرات شروع کیدونکو چې امریکایي حکیم الله محسود په ډرون رید کې وجلو او مذاکرات یې واره بیا د ځنډ ښکار شو. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې طالبانو لا دا باور ورکړي چې ډرون بریدونو ته د پاکستان اولس او حکومت هم په نظر نه ګوري، نو طالبانو لا هم پکار ده چې د مذاکراتو لار پرې نګدي او د صبر نه کار واخلي او شدت پسندي دې ختم کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ډینګي مرض ټول ملک کې د یو وبا په صورت کې خوريږي او دې لوجه خیبر پختونخوا، کراچۍ، لاهور او نور ځایونو کې خلک هم مړه شوي دي. اداري وایي چې دوه کاله مخکې د مرض په پنجاب کې د وبا شکل اختیار کړی و خو پنجاب حکومت په وخت عملی ګامونه پورته کړو. اداري زیاتوي چې سخت کال هم د مرض نه خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو کې خلک ترې متاثر شول. حکومت له اړخه سهولتونه هم ورکړې شو خو د باوجود د مریضانو په شمیره کې اضافه روانه ده. اداري په اخیره کې لیکي چې د مریضانو په شمیره کې اضافه ښایي چې چرته څه کمی شته، نو باید د دې بیماری خلاف د مؤثره ګامونه پورته کړي شي چې مخنیوي یې ممکن شي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې د یو ښه نجات د سرخط لاندې لیکي چې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود هم د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه لکه د خپل پخوانی مشر بیت الله محسود پرنګ د ډرون الوتکې په یو برید کې ووجل شو. اداریه زیاتوی چې د زرګونو بې ګناه انسانانو، سیاستوالو او پوځیانو د وژنې د ذمہوار او د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو د خونړیو ترهګرو بریدونو تر شا د یو داسې کس په وژنه په کار خدا وه چې حکومت او ټولنې د اطمینان اظهار کړی وی. خو ډیر په حیران کن انداز موږ د پاکستانی ټولنې او حکومت لخوا د هغې ډرون برید پر ضد د غم او غصې اظهار اورو چې یو مجرم او د بې ګناه انسانانو قاتل یې ووژلو. پاکستانی حکومت وایي چې د حکیم الله وجنا د دوی او د طالبانو ترمنځ د امن د خبرو اترو مجوزه لړۍ باندې برید دی. د ادارې په خبره حکومت له پکار دی چې دا حقیقت ومني چې پاکستان کې امن هله راتلی شي چې د طالبان او د دغه ډول ذهنیت نه ځان خلاص کړي. خو که دوی د طالبانو د مشرانو د اوږد ژوند خواهش لري نو بیا دا ناممکنه ده چې پاکستان کې به امن راشي. او موږ لا د دې حقیقت نه هم سترګې نه دي پټول پکار چې که څه هم د بې پیلټه الوتکو بریدونه د پاکستان د خود مختاری پر ضد دي، خو دغو بریدونو تر دا مهال موږ د وسلوالو د مهمو مشرانو نه هم خلاص کړي یو. د ادارې په خبره د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه زموږ خپله جګړه ده او دا ملکیت موږ ته د 3000 امنیتي سرتیرو په شمول د 3000 بې ګناه انسانانو مرګونو راکړی دی. موږ له دغه شمیرې نه دي هیرول پکار. اداریه زیاتوي چې اوس ولس سره ویره ده چې لکه څنګه د بیت الله محسود د وژنې نه پس طالبانو د تشدد یوه ناروا لړۍ پیل کړې وه، نو دغسې به د حکیم الله محسود د وژنې نه پس هم کوي. خو موږ له دې حقیقت نه هم سترګې نه دي پټول پکار چې د طالبانو لخوا د بې ګناه انسانانو د وژنې لړۍ کله ودرېدلې وه. دغه د وینې تویولو لړۍ خو کله په یوه موقعه روانه وي او کله په بله، تر کومې چې موږ خپله ځمکه د وسلوالو طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو د وجود نه صفا کړې نه وي، تر هغې به د هغوی لخوا د مرګونو دا لوبه روانه وي. اداریه لیکي چې په دې ورستو کې د بې پیلټه الوتکې په یو برید کې د طالبانو د دویم مشر ولی الرحمن وژنې هم د طالبانو تحریک ته زیان رسولی و. اوس حکیم الله محسود هم لاړو او داسې راپورونه هم دي چې اوس په مشره اختلافات دي، نو غالبه ګمان دا دی چې دوی چې خپل طاقت بیا راغونډوي نو وخت به واخلي، او چې تر کومه طالبان د خپل بل یو داسې مشر انتخاب کوي چې د پاکستانیانو د وژنې لړۍ ته دوام ورکړي، حکومت له پکار دي چې د طالبانو په صفونو کې د رامنځته شوې ګډوډۍ نه ګټه پورته کړي او پر ضد یې نتیجه خیزه کاروایی وکړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه بالتیمور سن په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اساسي قانون کې ډېر په څرګنده توګه د ښځو د بنیادي حقونو د خوندي کولو خبره شوې ده، او دغه هیواد د ښځو د حقونو په اړه یو شمېر نړیوالې لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. د افغان آئین د 22 مادې له مخه په دغه هیواد کې د هر وګړي سره امتیازي سلوک منع دی، او د دغه هیواد هر وګړی که نارینه وي او که زنانه ته د قانون له مخه د برابرۍ درجه حاصله ده. خو ورځپاڼه په امریکا کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې ډلې فیمینست میجارټي فاونډیشن د مشرې میرمن ماویس لینو له خولې لیکي چې هغه افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په اړه اندېښنه لري، ځکه چې طالبان د ښځو په حقونو باور نه لري. میرمن لینو وایي چې افغان طالبان به د دا ډول لوزنامو پابندۍ لپاره نه خو ځان په اخلاقي توګه پابند ګڼي او نه په قانوني توګه. د دې په خبره د افغان طالبانو ماضي شاهده ده چې هغوی ښځو ته د برابرۍ حق ورکول د خپلې عقیدې پر ضد ګڼي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د سیمې په اړه د نړیوالو مطبوعاتو د ځینې لیکنو مهم ټکي وړاندې کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د نړۍ په حال کې درته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مصر ته تللی دی، او د نوموړي دا سفر په داسې حال کې دی چې د مصر پخوانی صدر محمد مرسي د لری کېدو نه پس ناارامۍ شروع شوې دي، او دا غې نه پس په اول وار د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه هیواد سفر کوي. نوموړي پرون په مصر کې د خپل سیال نبیل فهمي سره اهم ملاقات کړی دی. په دې هر څه باندې تفصیل وړاندې کوي زمنګه همکار احمد تکل.
پرون په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل مصري سیال نبیل فهمي سره تر کتنې وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، بهر د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي مخالفینو او پلویانو د قاهرې په اسلامي پوهنتون کې له یو بل سره نښتې وکړې. تشدد هغه مهال پیل شو چې په الازهر پوهنتون کې د مرسي پلویانو چې د ده د محاکمې په وړاندې د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي وو له خپلو سیالانو سره چې د پوځ په پلوي راوتلي وو نښته وکړه. محمد مرسي په دې تور محاکمه کیږي چې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې د ولسمشری د مانې مخې ته د مظاهره چانو وژنه پرولې ده. کاری د مرسی لری کې دوروسته په مصر کې تشدد وغند، خو د مرسی یا د هغه د محاکمه په اړه څونه ویل د مصریانو وغوښتل چې د دیموکراسۍ پر لور مارش ته دوام ورکړي، او ویل یوازې دیموکراسي به مصر اقتصادي سوکالۍ او ثبات ته ورسوي. کری زیاته کړه چې واشنگتن د مصر له موقت حکومت سره ګډ کار ته ژمن دی. د همدراز له مصر سره د امریکا د مرستو ځنډیدل کم اهمیت وبلل، او ویل چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باید د مرستو له مخې قضاوت ونه شي.
Of course we understood that the decision with respect to
تابان موږ په هیدو چې د زینو مرستو په اړه چې لڅ وخت رئیس ځندېدلی پریکړه خای په زینو ځایونو کې د منلو وړ نه وي، خو دا کومه جریمه نه ده، دا له قانون سره سم د امریکا پالیسی ده. موږ په یو هیواد کې د حکومت د بدلون په صورت کې د حالاتو د تغییر په برخه کې د کانګرس لخوا یو تصویب شوی قانون لرو، او موږ د دې قانون په وړاندې مسؤل یو. واشنگتن په دې وروستیو کې د مرسی د پلویانو پر ضد د تشدد او په مصر کې د پوځي واکمنو لخوا د اصلاحاتو د نه راوستو په خاطر له دې هیواد سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته وځنډوله. د مرسی د پلویانو د ځپلو لپاره د مصر د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول. کری تایید کړه چې مصر له سختو حالاتو د تیرېدو په حال کې دی، او په دې هیواد کې د تشدد د ختمېدو غوښتنه وکړه. د زیاته کړه چې د امریکا او مصر دوارخیز اړیکی د مصر له اقتصادي انتقال سره تړلې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر نبیل فهمي وویل د کاري څرګندونه او د مصر د حکومت پلان چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو او د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو ژمنه کړې خي چې واشنگتن او قاهره دواړه په خپلو کې د عادي اړیکو بیا پیل غواړي.
ذكرت منذ ايام قليله ان العلاقات المصريه
ما تصور زي مخ کی داونه وکړه چې د امریکا او مصر په اړیکو کې یو څکړکې شرغلی، خو لکه غلی کاری سره د تړلو دروازو شاته لننن یو خبر ورسته. زه باوري شوم چې د امریکا ملاتړ او زمونږ د حکومت پلان دواړه مثبت نه خېدي. موږ دواړه غواړو چې خپل اړیکې په یو مثبته بڼه بیا پیل کړو. همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ د پیل لپاره د کاري یادونه هم یو مثبت پرمختګ دی. خغلی کاری همدارس د مصر له پوځي چارواکو غوښتي دي چې بیړنۍ حالت دی پروانه میاشت کې لپای ترسي دوروسته بیا نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي کاری پر مصری چارواکو سخت فشار راوړ چې بیړنۍ حالت د نومبر په 14 له ختمي دوروسته بیا تمدید نکړي. د مقام هغو خبريالانو ته چې د قاهرې په سفر کې له کاری سره ملګری وویل نو موري مصری چارواکو ته وویل چې روان پوځي عملیات ناسم کار دی، او د ټولو اړخونو د ګډون د اصل تقاضا ده چې باید اخوان المسلمین او نورو ډلو ته چانس ورکړل شي. د راپورونو لمخه کاری د مصر د مدني ټولنو لغړو سره هم د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت قاهرې ته د کاری لټلو مخکې د دې سفر لټایت څخه ډډه کوله، خو مصری رسنیو د دې ځندیدلي سفر په اړه لڅور زوري سي راپورونه خبرول. منځنی ختیځ او د افریقا شمال ته د نه ورځنی سفر پترس کې ټاکل شوی چې خغلی کری همدارس سعودي عربستان، اسرائیل، اردن او الجزائر ته هم ولاړ شي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار به درته د راروانه غړې په دویمه نیمایي کې دراورو ورزو. یو بل ریپورت ته د امریکا پوز په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې د جګړو په سکنی موسم کې وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو سره نه د سیمو په نیولو ونتوانیدل، خو په دې ریپورت کې د افغان ځواکونو په شوي زیان جوړه اندېښنه ښودل شوې ده. امریکایي چارواکي وایي د دې ریپورت نتایج د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون د لاسلیک او د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو د پاتې کېدو په اړتیا هم ټینګار کوي. په دې حقله نور تفصیل د احمد تکل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د جګړو په سګنی موسم کې وسلوال طالبان ونه توانېدل چې له افغان ځواکونو څخه سیمې ونیسي او افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو پوځیانو له مرستې پرته د پوځي عملیاتو مشري وکړه. خو امریکایي چارواکي زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو د حکومت پر ضد د جګړو په ترڅ کې د ملي اردو او پولیسو لسګونه سرتیري او ملکي وګړي ووژل. د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان پولیس او ملي اردو چې نوي جوړ شوي تر اوسه چمتو نه دي چې د متحدو طالبانو پر ضد دوامداره جګړه پر مخ بوزي. د امریکا د پوځ لخوا په خبره شوی راپور کې دا متناقض نتایج چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو له وتلو یوازې 14 میاشتې مخکې خبريږي د دې بې ځوابه پوښتنې اهمیت روښانوي چې آیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا شته کنه. د امریکا د پوز راپور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون د لاسلیک پر اړتیا ټینګار کوي. دا تړون چې لډیر مودې رئیس زندیدلای د نړیوالو محاربوي ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل قانوني کوي. تمه ده چې واشنگټن به د دې تړون د لاسلیک دوه په صورت کې چې امریکایي پوځیانو ته قضایي مسؤلیت ورکول به یو برخوي په افغانستان کې خپل شاوخوا لزر سرتيري پریږدي. د ناتو نور غړي هیوادونه هم غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل نږدې 15,000 سرتيري وساتي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد ویلي تر دې دمه د امریکایي پوځیانو هڅو افغان ځواکونو ته دا توان ور په برخه کړی چې د عملیاتو مشري وکړي، د جګړې بهیر د مخالفینو منځ ته یوسي او د خلکو امنیت ونیسي. خو ډنفورد چې د منی په مناسبت یې امریکایي سرتیرو ته وینا کوله زیاته کړه چې د افغان ځواکونو پرمختګ تر اوسه لا دوامدار شوی نه دی. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د سیمو ساتنه د افغان ځواکونو لپاره په درنه بیه تمامېږي او حتی په یو مورد کې په یو اونۍ کې خپل سل کسان او ډېره برخه د سړک د غاړې بمونو په حملو کې له لاسه ورکړل. د دې چارواکو په وینا د افغان ځواکونو لویه نیمګړتیا په لوجستیکي برخه کې ده چې نشي کولای د لویدیز لخوا ورکړل شوي وسایط، تجهیزات او وسایل په سم ډول وساتي. د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان تورن جنرال جیمز سی مکونویل وایي چې په 13 جون میاشت کې له هغې سیمې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو وکولای شوای چې په ډیر جرأت سره د طالبانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه وکړي. له 13 مارچ میاشتې راهیسې امریکایي ځواکونو د هیواد په ختیځ کې خپل 450 اډې وتړلې او یوازې یو لس پریښودې، او په عینه حال کې د افغان ځواکونو په شپږو مرکزونو کې نړیوال پوځیان پاتې دي. په دې توګه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 13,000 څخه کم 9,500 تر ښکته شو چې تقریبا ټول د روزنې په چارو بوخت دي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
ویل کېږي چې هیوادونه په امن کې ترقی کولی شي او ولسونه یې په امن کې خوشاله او سوکاله ژوند تیرولی شي. دغه راز په قبایلي سیمو ځینې برخو کې چې امنیت قائم شوی دی لکه باجوړ ایجنسۍ کې، نو دغلته د سنوکر، رسکشۍ، باسکټ بال، د سایکلینګ لوبې، د راز یو شمېر نورې لوبې ورزشونه شروع شوي. هغې دپاره نوي تنظیمونه جوړ شوي دي. دا تنظیمونه د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړ شوي دي او د سیمې ځوانان پرې ډېر زیات خوشاله دي. دوی وی دا وړاندې هم دوی دا لوبې کولې، خو بیا د امنیت خرابېدلو له وجې دغه لوبې پاتې شوې وې او نه ورسره پکې حکومتي مرستې شاملې وې. نو اوس چې دا هر څه برابر دي، دوی ډېر خوشاله دي او دغه لوبې یو وار بیا شروع کړې دي. تفصیل دې رپورت کې اورو.
په باجوړ ایجنسۍ کې د فاټا سیکرټریټ لړخه په اول ځل د سنوکر، سایکلینګ، رسکشۍ او د باسکټبال لوبو تنظیمونه جوړ کړی شول چې ځایي لوبغاړو په ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده. د دې لوبو لپاره به 2 میدانونه یعنی کورټونه یا هالونه هم جوړول شي چې د لوبو لپاره د مقرر شوي د سرکاري چارواکي په وینا د لرو پرتو سیمو ځوانان به هم د دې لوبو څخه ګټه پورته کړي. د سنوکر د لوبې د تنظیم مشر وحید ګل سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د عسکري پرشن نه وړاندې دا لوبې کېدی او بیا بندې شوې. نو هغه ولی
مدرسانو څو پلیران موږ سره له ویل خو څنګه دي حالات په ورته باندې هغه دین منتبه د بار سایډ نه ترک نه لوي دل په هغه ورته باندې موږ هغه دین ماغه پوری بند کو. خو اوس الحمدلله او باندې وړي جنسي کیامن راغلي دي او دا غي پوجا باندې دوباره موږ خپل کې کمپلیټ دی هغه او به خپل اکټیویټی سټینګ هغه شروع کړو ان شاء الله تعالی. زه امید درته لرم چې ډېر ځل بدل تم موږ نیشنل پلیئرز ملاو شي.
د سایکل ریس ته مقابلو لپاره د جوړ تنظیم مشر سید رحمان وویل چې د باجوړ جنسي سیمه د سایکل ریس لوب لپاره ډیره خده، ځکه چې غرونه هم پکې شته، هوار میدانونه هم شته او بل دا چې د باجوړ ایجنسۍ موسم یخ وي، نو ځوانان به د دې لوبې د مقابلونو ډیره ګټه پورته کړي.
تقریبا 50-60 کسان دي چې کل تیارې کړي د سویلنګ لپاره. دې کې موږ ټول تقسیم کړي یو مست گورنر صاحب له د پټا سیکرټر څخه کم ډایرکټر دی هغه ته موږ د خاص کو چې موږ سره دې کې نورم هیلپ کوي او موږ سره نه سیکلو پر لاس واړی.
او د پړی راکاګلو یعنی رسکشۍ مقابلې لپاره هم تنظیم جوړ شوی او د تنظیم صدر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت کولی شي چې ګرنې ځوانانو لپاره د رسو او بیا د میدانونو انتظام وکړي.
تقریبا 25 نو هم زیات کسان درته کې شي ولې د څه علاقې څخه ته باندې ټکو ټکو ګین کې دوه کو بالکل بغاټه څخه ته باندې دلته باندې ور کې ګیم د څه داسې نه وشوي. خو به ان شاء الله کوشش کوو چې دا غر مخې ته راشي. بل دای چې ځوانان د شي چې هغه کې ځنې ټول بیروزګار نو کم سي کم د لږ ډیر ترانسپورت ضرورت هم کې شي.
د دوی سره د خبرو ورستو مو د فاټا سیکرټریټ لړخه د باجوړ ایجنسۍ سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی سره خبرې وکړلې او هغه نو د دې ځوانانو سره د مرستو په اړه و پوښتل.
راتلون کې دریو کالو کې به په بده باندې عمل درآمد کیږي او دا غي څومره ضرورت دی هتل وسه پورې دا د پټا سټریټ ان شاء الله دا غوي دا ضرورت پوره کوي. به نه یو خبر لاس کې زبل کوم د سکولونو چې کوم مقابله دي کوم چې د لوبو میله ویلې شي هغه هم د شپږم تاریخ نه د سپورت کمپلیکس کې شروع کیږي چې په هغه کې جمناستیک هم شامل دی، تلټکس او دا ټول لوبو به کیږي.
نو فضل اکبر خلجی په وینا چې د خار هډ کوارټر لوی کمپلیکس د لوبو لپاره هر وخت کولاوي ولې د لرو پروتو سیمو ځوانانو لپاره به ګردی عثمان خیلو کې او د نوګي چمرکان او د چارمنګ د ځوانانو لپاره به په لوی سم کې 2 د لوبو ځایونه جوړول شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریڈیو وار.